په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل ز نوریاس نوری د دې سات په لاندو خبرونه کوم. د طالبانو په وړاندې په پنځیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوی قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دې قومندان کورنۍ او د پنځیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د ملي مقاومت د مقاومت د ملي جبهې یو شمیر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د یوه 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې لخوا د پرمخ وړونکي بازار بیا رغونې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسیې چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسیې د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوه 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوي چې په نتیجه کې یې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپوټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته الوتکه په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راو غورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکی او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی لوبغاړی لیونل میسی چې وزلې د طلایي توپ جایزه اخیستې سکال دې جایزې ته نومان نه و. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلیاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ونه کې هلي مې ومنه هله د چټول وخت یې استو ژوند به مو هم په خیر تیرې کی. درنو اوریدونکو نن په یو بل موضوع کې کو هغه دا چې له مخالف فکر سره سره ډول تعامل وشي، یعنی کریش په ورټولنه کې په یو کور کې حتی په یو ټولګي کې په مختلفو ځایونو کې موږ له دغه سي فکرونو سره مخ شو چې هغه فکرونه کېدې شي هغه ډول چې موږ فکر لرو هغه ډول یو فکر نه وي یا زموږ د خوښې نه وي. په دغه سي وضعیت کې څه ډول تعامل ورسره وشي؟ مثال د خبرې په ځینو مواردو کېدې شي مخالف فکرونه د ځینو کسانو ترمنځ د خوابدۍ او حتی د تاوتریخوالي سبب شي. ویلت هم دا ده چې اکثره لوري په دې نه پوهېږي چې له مخالف لوري سره څه ډول تعامل
تعامل وکړي، یعنی دا خبره څه ډول واوري، که ځواب ورکوي څه ډول ځواب ورکوي، او په ځینو مواردو کې که چوپ پات کیږي ولې باید چوپ پات شي. نو په دې اړه غږیږو چې څومره افغان ځوانان مخالف فکرونه زغملی شي، درکولی شي، او څنګه ښه تعامل ورسره کولی شي. که ښه تعامل نه کیږي علت یې څه دی، همدا ډول په پایلو به هم وغږیږو او د حل په لارو هم. زه فکر کوم که تاسو هم وخت لرئ هیله ده په خپرونه کې راسره برخه واخلئ، وروسته به د واټساپ شمیره هم به اعلان کړو. نو ورزو د خپرونې میلمنو ته په پیل کې لیکوال او ژباړن صدیق دقیق راسره دی. دقیق صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو په لومړي سر کې له تاسو واورو دغه مسله چې په افغانستان کې ځوانان مخالف فکرونه د یو بل زغمي نه زغمي، که په دې اړه تاسو راته ووایئ چې په اوس شرایطو کې وضعیت څنګه دی.
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته. بیا به هم په دې شروع کو، په متاسفانه به شروع متاسفانه په اوس وخت کې د مخالف او یا متفاوتو فکرونو سمل ډیر کم شوي دي یا ډیر کم دي، او علت یې همدا ده چې موږ په تیرو پنځو لسیزو کې یو نورمال ژوند ته نه یو ورګرځېدلی، یو نورمال ژوند موږ نه دی کړی. تل په دې وطن کې جګړې وې او جګړو دوه لوري درلودل، هر چا ته خپل لوری په حق ښکارېدی او مخالف لوری ورته باطل ښکارېدو، او داسې دواړو پلویان درلودو. اکثره په جګړو کې چې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي هم ځوانان دي، او په دغه فکری مبارزو کې، که مبارزه خو نه سو ته ویلای، په دې فکری مخالفتونو کې په دې کې تر ډېره ځوانان ښکیل دي. او اوس د ټولنیزو رسنیو له زیات دودېدو سره دا زغم بیخي زیات کم سوی ده، ځکه هره لویه وړه پېښه رسنیزه کېږي، او دا ډېر یو خو له دې پېښو سره مسله دا وي چې عکس العمل هماغه لحظه ښول کېږي. د هرې پېښې پر وړاندې که موږ یو څه دمه وکړو، یو څه حوصله وکړو، یو څه وخت ورکړو، بیا عکس العمل وښیو، هغه عکس العمل د هغه ډېر متفاوت وي چې موږ یې په هماغه شیبه ښیو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې موږ چې هر څه وینو په هماغه لحظه یې وینو، او په هماغه لحظه ورباندې لیکنه کوو یا تبصره کوو یا ورباندې ویډیو کوو یا ورباندې خبرې کوو. نو په دغو شرایطو کې یو دا چې موږ ډېره اوږده جګړه تر شا پاتې ده او راره اوس هم ختمه نه ده، او دوهم دا چې موږ چې له هرې پېښې سره مخ کېږو یا له هر څه پېښېږي او موږ یې وینو، نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه متاسفانه دا ده چې د موږ هغه عکس العمل ډېر زر ده. یعنی که پخوا یو چا غبرګون ښوولی ته فکر وکړه چې یوه اونیزه ده او هغه د تاسې څه خپروي، لیکنې خپروي، که تا د ځان په وړاندې یا د خپل فکر په وړاندې په یوه اونۍ مخکې په تېره ګڼه کې یوه لیکنه لوستې وای، تا به صبر کاوه چې بلې اونۍ ته خپله لیکنه وکړې او ځواب یې ووایې. دلته یوه زماني فاصله ډېره وه، او ته د وخت د درلودی چې تا له احساساتو خالي په آرام فکر ژور عمیق فکر وکړې، او بیا ورباندې هغه څه چې په نظر کې دي تا د فکر زیږنده دي هغه ولیکې. ټولنیزو رسنیو دا شی له فکر او احساساتو ته راوړاو، او تر ډېره هغه څه اوس موږ له یو بل سره تبادله کوو چې احساسات دي، او متاسفانه په ډېرو بدو، په ډېرو ناوړه، په ډېرو رقیقو الفاظو. که موږ اوس راشو ټویټر ته، که موږ راشو فیسبوک ته، نو یو څوک ممکن په نورو هیوادو کې دا ټولې خبرې که دا څوک وژباړي او ویلولي زموږ تبصرې، زموږ لیکنې، ممکن ډېر بې شرم وړي.
دقیق صاحب، ښاغلی حضرت عثمان نوري هم چې لیکوال او ژباړن دی او ډېر کتابونه یې ژباړلي په خپرونه کې راسره دی. نوري صاحب، غواړو له تاسې هم واورو په ټولنه کې، خصوصا په افغاني ټولنه کې، له مخالف فکر سره څه ډول تعامل کېږي.
او درناوی قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو له درسه ټولو افغانانو ته نورو ته ټول هیوادونو باندې کومه هیله ده چې ټول خو سي د مخالف فکر سره تعامل د یو څه متفاوت فکر ته اړتیا لري او غوړ په دې لږ دقیق خو غږیږو د خپرونې مېلمه لیکوال او ژباړن ښاغلي ډېر مناسب تحلیل وکړ زما ډېر خوښ شو چې زما ډېر مهمو موضوعاتو ته پام راوګرځو زیات وخت دا مسله زه د افغانستان داخل کلتور ته کومه نو دغه بیا لږ راته لا ساده شي د مخالف فکر سره تعامل افغانانو ته د اقتصادي له لحاظه ته ووایو په ډېر کم تعداد کې افغانان د مخالف فکر سره تعامل ته چمتو دي یا کولی شي ووایي خو اما تر پنځه یا تر نوي سلنه پورې د دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي لامل دا دی چې لکه څنګه چې دښته خپرونې مېلمه یادوري وکړه چې زغم نشته حوصله نشته بدیل فکر نشته منطقي دلیل نشته متفاوت فکر نشته او د روان حالاتو د ټولنیزو رسنیو لکه هغه چې بحث کې وکړه ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک او داسې نورو مواردو باندې بحث او مباحثه وه په دې کې چې یو تراخي لوري او ژورلید ته اړتیا ده که دغه ژورلید په سم ډول مطالعه شي تراخي لوري وکارول شي موضوع ته له بېلابېلو زاویو وکتل شي او یو بدیل لار ورته غوړ شي سرپرست په اداره کې یو امیر دی چې هغه شخصي ادارې کې دولتي ادارې هغه داسې یو فکر وړاندې کوي چې کله مرسته فکر سره جوړ نه راځي ته کولی شي بدیل لار ورته انتخاب کړي غته منطقي دلیل وړاندې کوي دغه فکر چې تاسو لري دغه دریس چې تاسو لري دغه منفي ځانګړنې لري دغه چې بدی پایلې لري دغه چې تاسو مشکل پیدا کیږي موږ تم پیدا کیږي کله لار مور سره له خطر سره مخ کیږي په دغه موضوعات باندې فکر کول او هغه ته منطقي دلایل وړاندې کول د مخالف فکر کچره کوي خو اما که چېرته د مخالف فکر سره برعکس لکه ما چې وخت یې لري وکړه تر پنځه او تر نوي سلنه چې له بده مرغه زغم سره نه لري او بیا اداره کې مخالف فکر هم رامنځته کیږي لامل هم همدا دی چې بدل فکر ورته وړاندې کوي هغه مشرانو یو خبر کړی دا موږ تاسو ته ارزښت وړاندې او قناعت هم پرې کړی چې خود غرضي د فکر د اختلاف لامره رامنځته کیږي کله چې فکر اختلاف سره ولري البته خود غرضیان هم رامنځته کیږي ته نوښتات او حق تلف کیږي
مننه نوریس تاسو مننه خوشاله ستا سیول چې اختلاف له خود غرضی څخه پیدا کیږي البته دا خو طبیعي خبره ده چې اختلاف وي مثال په تاک سړی ډیر هغه په دې ډول تشریح کې چې یو څوک مثال لوبیا خوخوي یو څوک ورجی خوخوي یو څوک واخه خوخوي دغه ډول اختلاف ستدي کنه ذوق ته پارڅ کې یا مثال په فکر کې هم تر ډیر انسان کې دې شغه د خپل ټولنې د خپل کورنۍ یا د خپل روزنې په اساس باندې یو ډول فکر خپل کړی وي چې نور سره متفاوت وي مننه نوري صاحب غلی لیمی اميري ته ورزو لیما اميري د ژورنالیزم پوانځي محصله د غوړل دي څه هم وورو چې د مخالف فکر سره څه ډول تعامل کیږي کې به شک دا د خپل ټولګي پاړه هم راته وایي چې په ځینو مواردو کې که یو چا داسې خبره کړې ده چې د ټولګي نور ټولګیوالې مثال په هغه نظر نه وو نو څه ډول چلند ورسره شوی مهرباني وکړئ
سلامونه استرامات قدرمن هیواد صاحب د نو ملمنو د ازادي راډیو کارتون او د او ان شاء الله چې ټول راکړو غوښتي مننه چې خبرونه کې مو وخت راکړ او دا سی یو ښه موضوع نن خبرونه کې انتخاب کړی ده الله تعالی انسانان له مختلفو فکرونو سره پیدا کړی دي او مخالف فکرونه په هر ځای هر کور هر ټولنه او هر ځای کې شته او لدینه موږ سره نشو غړولای او دا منو هر انسان ځان ته فکر او ذوق لري مخالف نظر دقیقا له هغه ځای پیلېږي چې کله د انسانانو ترمنځ د فکر تفاوت موجود وي فکر خپل د ذهن یو د پراخه فلسفه څخه ګډل کیږي د انسانانو فکرونه د هغوی د توانایي او د هغوی وړتیا ته اشاره کوي هر انسان ځان ته ذوق لري هر انسان غواړي په خپل خوښه ژوند وکړي او په خپل فکر مخته لاشي خو کله کله د شرایطو په اساس او انسانانو ته د کتو په اساس د هغوی د فکرونو او د فکر د متفاوتو له نظره که وګورو موږ مجبور یو چې د نورو نظرونه ومنو او پر منلو سربیره احترام هم ورته ولرو که هم د هغوی نظر لمن سره مخالف هم وي. تاسو یو پوښتل چې که په ټولګي کې مثلا زما له فکر سره څوک مخالفت ولري یا کله هم داسې شوي وي چې ما یوه موضوع په صنف کې اده کړې وي او دوی نه وي راسره منلي، نو طبعا دا کیسې خو شته که موږ محصلین په نظر کې ونیسو کله چې هغوی په یو صنف کې درس وایي یا په یو اتاق کې اوسېږي یا په لیلیه کې ژوند کوي، نو دلته د فکرونو مخالفت ډېر رامنځته کېږي. ځکه یو محصل له یو ځای راغلی ده، یو له بل ځای راغلی ده، د هغوی کورنۍ متفاوت دي، فکرونه یې متفاوت دي. د یوې طبقې انسانان شاید ډېر ساده فکر ولري، د بلې طبقې انسانان ډېر پرمختللی فکر لري. په یوه طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه د ډېر منفي وي، په بله طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه د ډېر مثبته وي. نو دلته باید هغه د فکر ته او د انسانانو هغه نظر ته احترام وشي. مثلا زمونږ پرسن کې یو ما یو پریزنټیشن وړاندې کوو د انګلیسي، بیا کله چې ما هغه سختي په سر باندې چارت بند کړو، ورسره مې ځینې نور عکسونه د موضوع اړوند بند کړل، هغه مې تشریح کړل، اولین پریزنټیشن ما یې رایه کوو په صنف کې، نو د ټولو ډېر زیات خوښ شو. د استاد په ګډون د ټولو ټولګیوالو هغه پریزنټیشن ډېر خوښ شو، ډېر یې وستایلم. بله ورځ چې ما کتل هر یو هماغسې چارت جوړوو، هماغسې نواوري پکې کوله او یو عکس یې بندوو. ان تر دې په نورو مضامینو کې چې موږ پریزنټیشن وړاندې کوو یا کوم سیمینارونه لرو، هلته هم همداسې کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې زما نظر ښه وو او ټول زما له نظر سره موافقه وو، او هغه څه چې ما کړي وو دوی ته هم ښه ښکاره شوه او هماغه کار یې وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله یو چیرته د انسانانو د فکرونو ترمنځ تفاوت موجود وي یا له یو بل سره مخالفت لري، ښه ده چې هغه په دښمنۍ بدل نه شي. دا باید ومنل شي چې الله تعالی انسانان په مختلفو فکرونو سره پیدا کړي دي، نو باید د هر انسان فکر ته درناوی وشي. که دا نه شو کولای چې د هغوی فکر ومنو، حداقل دا خو کولای شو چې هغوی ته یو بدیل لارې سره، لکه څنګه چې قدرمنو مېلمنو ورته اشاره وکړه، هغوی ته قناعت ورکړو، او حداقل دا وکولای شو چې دا کوم مخالفت چې ده هغه په دښمني باندې واړوي.
مننه، خوشاله اوسئ. دقیق صاحب، یو موضوع چې البته په دا تیرو څو کلونو کې اته کتابونه یې په اړه لیکل شوي دي، خبرې یې په اړه شوي دي، اوس هم بحثونه پکې کېږي، هغه د فکري جګړې خبره ده. او یو ډول حتی په دې مسله کې هم خلک تشویقیږي چې هغه له مخالف فکر سره ډیر سخت چلند وکړي، یو ډول یعنی اته خبرې ته پرې نږدي. خو دلته دغه خپل دغه ترکیب فکری جګړه یو ډول پاراډاکس لري. یعنی که مثال د خبرې فکر وي، ولې جګړه وشي؟ خو فکر د هغه فکر خپل کار کوي، لار وباسي د ځان لپاره. خو که مثال د خبرې به یو څوک اوس مثال د خبرې یو څوک غواړي د دې شوق لري چې ډېرې پیسې ولري، د دې لپاره نورې لارې شته دي، مثبتې لارې شته دي. خو یو څوک راضي په غلا پیسې ګټي، یا مثال وخت در رسیدو لپاره ډېرې نورې لارې مسته، خو د زور لارې مسته. نو دلته دغه د فکری جګړې پاړه یا لدغه ادرسه یا په دغه بحث کې له مخالف نظر سره ډېر تون چلند کول، ستاسو په نظر د خپل بایس شوی نه دي چې ځوانان یو ډول دې ته تشویق کړي چې هیڅ مخالفه خبره وانه وري، او کوي اوري په صورت کې هم ډېر ژر فتوا ورکوي او ردوي؟
ګوره هیواد صاحب، یو خو دغه متفاوت فکر درلودل خپل ذات کې دا ډېره هم طبیعي ده او هم ګټوره ده، یعنې دا ښېګڼه ده. طبیعي په دې ده چې موږ مختلف مور او پلار پیدا یو، هغه جینټیک هم له یو بله بېل ده، ټولنه مو بېله ده، ممکن د تربیې او د روزنې مراکز هم بېل وي او ډېر نور. نو طبعا باید زموږ فکرونه او برداشتونه هم بېل. او بل خبره دی دغه ستاسو وکړی فکری جګړې خپل دا متناقض ترکیب ده. تیارې فکر وي نو خو له فکر سره دی بیا په فکر کار وسی، او کله چې د فکر مسله رامنځته کیږي دا د جګړې کلمه ورسره فن نه کوي. نو په دغه مسله کې هم چې خلک فکر کوي او عمومي برداشت ده، مثلا په افغانستان کې چې هر څوک راغلی دی خپل فکر ته کار ویلی ده او هغه سپورټ کړی ده، هغه خپل ایډیالوژي یا ترویج کړی دی، خپل فرهنګ عام کړی دی، یا خلکو په اصطلاح تپلی ده. که دا ټول مفاهیم موږ په همدغه معنا او په دغه چې دوی کاروي ومنو، هم له هغه سره دی چلند لارې باید هغې لارې ته هم د جګړې نوم ورنکړو. نو تی فرض کای څوک په واک کې پرون او نن بل څوک په واک کې ده خو نن هغه کس هم هغه ټول امکانات چې پرون چا درلود لري رادیو یې په واک کې ده ټلویزیونونه یې په واک کې دي کتابونه یې په واک کې دي کتابتونونه یې په واک کې دي منبر یې په واک کې دی 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 هم را ولاړ شي همدغه چلند دی وکړي
کله
سم ښکاري نو د همدې لپاره د کار وکړي او هغه د تبلیغ کی او دا لازمه هم نه ده د تبلیغ خبره لازمه نه ده د دې لپاره باید موږ لومړی متفاوت فکر ته د یو منفي پدیدې په توګه ونه ګورو متفاوت فکر یا مخالف فکر یوه مثبته پدیده ده او موږ باید مثبت چلند ورسره وکړو تپاس کزا وینم چې یو کتاب دا وو د هغو باورونو چې زه لرم د هغو په خلاف لیکل شوی ده یو خو د عقیدې مسله ده چې د عقیدوي مسایل ډېر کمې مسلې دي چې د غوړ وندې هغه جلا بحث ده او موږ ټول ور باندې اختلاف نه لرو خو په نورو مواردو تر دې چې ته دا کتاب بند کړې تر دې چې ته دا کتاب سانسور کړې تر دې چې ته د دې کتاب د چاپ مخه ونیسېږې څه خبره ده چې په دې کتاب نقد وکړې راولاسي غونډه جوړ کړی او کتاب باندې مختلفې مقالې ولیکلې سي بحثونه ور باندې وسی دا کتاب نه سي سالم چلند سره وسی او دې کیسو ته د جګړې نوم ورنه کړل سي خپل اختناق بیا دګری باندې پایلې لري او دې لازم نه ده چې هغه څوک سي حاکم وي دا فکر په حق هم ده او هغه سي محکوم وي دا غنو فکر نه حق هم ده مو باید دې ته وګورو چې خپل اختلاف یو فرصت دی و چې غنه ده یو څوک یو مسله لای یو الخوینی او یو څوک له بل اړخ نو د دې په ځای سمو یا هغه شی یا د هغه په دې دی هغه اړخ سمو یې نه وینو هغه مکمل رات کو او وایي چې بل اړخ نه لري راغه داخه د تل هغه اړخ هم وین او نو په دې ډول یو منصفانه نظر یو عادلانه نظر ته ټول سره رسیدو نو په دې فکری جګړې کلمې سره زمو خالف یم له بحث سره له مباحثو سره له مناقشې سره له خبرو اترو سره له دغه سره دغه کلمې دغه مصطلحات باید دود شي دغه تکار ویل شي هیڅ شی مطلق منفي او مطلق مضر نه ده هیڅ شی نه ده د مار زهر هم چې موږ یې د مار زهر بولو دا مطلق بد نه دي تاسې به لیدلی وي د لړمانو زهر څومره قیمتي دي که یعنې موږ دغه وګورو نو خبره مې دا کوله چې د فکري جګړې له کلمې سره زه موافق نه یم دا متناقض مفهوم ده او بل له دې مسلو سره له فکري مخالفتونو سره باید د دښمنۍ چلند ونه سي باید د ځپلو لاره ورسره غوره نه کړل سي له هغو سره د بحث له هغو سره د ډیالوګ له هغو سره د خبرو اترو له هغو سره د په وړاندې د علمي نقد کلتور عام سي او پریخول سي هر څوک هغه خبره او هغه باور سي لري هغه څرګند کړي او د ټولنې د شتمنۍ و برخه وګرځي
ډیره مننه دقیق صاحب نوري صاحب واړو له تاسو واورو البته کې دې چې موږ ډیر اوریدونکو په خلیو کې وی التام یعنی ما چې ژوند کړه یا چې لیدلې مې دي دا مسایل ډیر وی یعنی په ډیرو وړو خبرو چې یو چا کړی وی یا یو څه مخالف فکر لري بیا په ډیرو هغه خنه لګي پاړې منفي خبرې کوي یا تا خبرې نه ورسره کوي یو ډول دغه سي وضعیت مې واړو له تاسو واورو دغه سي کیسې مو لیدلې دغه سي څه مو لیدلې دي چې په هغه ځکه فکری اختلاف نه دی زغمل شوی
مختلف افکار شته کورنۍ غړي ټولنه یو ملت دا لکه څنګه چې دقیق سیر ډلوري وکړه یو جنټیک حساب دی مور او پلار او هر څه فکر جدا مسله ده خو زموږ ستاسو دا نیو جنریشن چې دی دوی چې دا محتاط په دې نه دي چې یو کمبود او یو ستر نیمګړتیا چې دا ارواپوهنې نه مطالعه ده دغه موضوعاتو ته چې دا اوس موږ بحث کوو په ارواپوهنه کې یو ځانګړی لیدلوری او یو تحلیلي بحث هم چمتو شوی دی دا چې هغه مکرندارې موږ نه دي عملي کړي یا نه دي لوستي یا په اصطلاح ورته خبر ترې نه یو یا که خبر یې ترې چمتووالی ورته نه لرو له همدې کبله دغسې موضوعاتو سره مخ کېږو دا چې پټولنه کې د کمپیانو ترمنځ یو موضوع باندې خبرې کیږي چې موږ په ساده سره باندې راوخلو د کرکټ د دې زلوبه دا په دغه کې یو د خوځي او ځکون کې د فرګنده په کرکټ لوبه کې ډیر مهارت لري خو کچیر ته هم دغه ځکون کې چې په کرکټ لوبه کې خه مهارت لري فرګنده آل راونډر په هیڅ دیولې دی دا چې کسان به حتما د سره پیدا کیږي چې د توپهن مخالف وي یا به دا چې د توپچون مخالف وي نه به غواړي چې د آل راونډر ولوي یا به غواړي چې فقط د بیټسمن ولوي یا فقط غواړي د بالر ولوي دا مته لامل هم همدا دی چې زغم موږ نه لرو نه غواړو یو څو به یو ځای ته ورسیږي نه غواړو یو ټولنه د یو افتخار پیرو کې پټ لاندې را میدان ته کړي دا وږي باسي یا په ټوله کې د دنس غم مسله دومره عامه شوې ده چې عام یو د بل خپل وهلو تم سره نږدې شي یو دغه فیصدی له بده مرګ ډیره زیاته ده او لازم هم همدار چې دلته ناپوهي زور کړی ده نو د دې تر د حل لپاره یو مناسبه لار زده بولم چې په خوندیو کې زموږ درانه خوندي خپل په معرفت کې کار کوم او په خونیزه برخه کې مصرف مزه ډیر هڅه همدا کوم نیت خون کو تم ورکم زګونکو تم ورکم یعنی زه په شینوارو مربوطه مکاتب باندې ګرځم شینوارو د سوالی کې من سره د وسل اخطاب مکاتب دي زه په یوه د مکاتب وګرځم هر ځای ته جلا جلا ذهنیت ورکوم چې زګونکو ته عامه ذهنیت ورکي زګونکو پراخ نوري ته وه ته ویدو ته د چو میکانیزم برابر کړي چې دوی یو بل سره وغدوي چلند ونی کی دوی یو بل سره مخالف فکر باندې البته دا مهمه ده چې دوی سره په خپل جلا جلا فکر ولې دي اما مخالف فکر چې ټولنه ځان منوي د دوی روان ځان منوي په ټوله کې ملي موخې ځان منوي د دوی سره د چلند کولو د دوی سره د وخت راول لپاره کوم مسایل ته اړتیا ده نو خو کوم ته مودا دند سپارل لري ان شاء الله غوې به عملي کوي په د خطیبانو د دند د چې والدین وروزي په منبر باندې ورته خبره وکړي د ټولنیزو رسنیو په خپل رسنیو د کارونکو د دند د دغه سیستم په خدو مختوي چې په ټوله کې د وی غزي رسنیو چې په کلیوالو ساحو کې فعالیتونه کوي دا غوې مسولیت هم ده چې خپل ټولنیزو خبرونو له ادرسه دغه خبرونه مطرح کړي او د فکری جګړې سره بيخي واټن رامنځته کړی او د ظفر لارې غوړه نکړي او یو ډیالوګ منطقي بحث او باوري مباحثه او فرصت تر سره کړي
مانانه نور صاحب خوشاله اوسې اغلی امیري غواړو د دې مسلې د پایلو پاړل تاسو هم واورو کله چې یو خبره مثال دی یو چا خبره ناوړې دل کېږي د غو نظر ته احترام نه کېږي نتیجه به څه وي
مننه خلاص کله چې موږ له یو چا سره فکری مخالفت لرو نو دا صحیح ده چې موږ فکر یو ډول ده هغه فکر بل ډول ده کنه موږ خلاص نه شو کولای چې د هغه فکر بدل کړو خو دا څه به کیږي چې له هغه سره یعنی له منطقي استدلال او شعور سره خبرې اترې ورسره وشي او هم نو سره وکم ځکه زر چې خپل ژوند د خپل فکر لري هغه خپل ذوق باندې وړي ژوند وکي او په داسې حالت کې باید که تعامل وشي نو متقابل احترام خراب نشي او سره هغه کوم د احترام ټول چې دی هغه ونه نړو یعنی که انسانان خپل منځونو کې فکری تفاوت ولري یا د هغه فکرونه له بل سره نه وي جوړ نو دا څه باید ونه ویل شي اکثرا کله چې یو موضوع یو څوک راګیږي یو پروګرام لري یو محصل لري مثلا یو خبر یو کار کیږي نو ات به ټول نظر اخیستل کیږي کنه ځینې یو نظر ایرای کوي ځینې بل نظر ایرای کوي نو دا څه باید نه ویل شي مثلا زموږ اکثره انسانان یا زموږ اکثره د خپل وک چې موږ څوک دی دی هغه وایي چې حق له ما سره ده او ته غلط یې یا زه ستاسو خبره کوم تاسو خبري غلطي دي زه خیم تبدي زما تسلیم چې کوم د ما چې کوم خبره کړي هغه باید ومنل شي زه پوهیږم زه لاته نه پوهیږم او څنګه پوهیږي یعنی لږ خبر نه باید ډډه وشي باید داسې قضاوت ونه شي چې کوم چا کوم نظر وړاندې کړي د هغه نظر غلط ده نظر یې غلط نه ده بلکې متفاوت ده د هغه نظر تا نظر سره یو ډول نه ده باید له بدیل لارو نه استفاده وشي او
البته اغلی امیری دخو ما دا یادونه کوله چې کله چې ورسته په هلارو په دیړه وغږی کو چې څه کول په کار تي خو سم غختل د دغه مسلې په پایلو هم وغږی کو چې مخالف فکر نس غمل کیږي نتیجې په کور کې مثال څه کیږي په ټولنه کې څه کیږي په دیړه وغږی مهرباني وکړئ
موږ ویل چې کله چې مخالف فکر رامنځته کیږي د هغه عوامل دا کیدای شي چې مثلا د هغې کورنۍ څه ډول لکنه ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه له اول نه تر دا اوسه پورې دوی یو ډول فکر لري. لکه زما یو ملګری ده، هغه پوهنتون ته راځي خو هغه په ډېرو سختو شرایطو کې راځي. دلته چې راځي یو خور هم ځان سره راوړي، کله چې درس وایي بېرته زر کور ته ځي او داسې ده لکه قید چې وي. ما چې کله له هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا مشکل څه دی، څه دې ورځو ته ډېره خفه یې، کله چې راځي داسې ډېر وخت خپل درس ته نه ورکوي، فقط خپل وخت کې راځي، خپل وخت باندې بېرته ځي او ډېره داسې خفه یې. نو هغې ما ته وویل، وایي زموږ کورنۍ چې ده ټوله تحصیل کرده ده، ټولو درس ویلی ده، پلار مې مور مې کورنۍ لرو، خو د دوی فکر له مغاول نه همداسې ده چې د نجونو زده کړه په دوی کې یو عیب ګڼل کېږي. یعنې دا د فکر یو تفاوت دی چې د دوی په منځ کې، که څه هم ګوره دوی زده کړې کړې دي، پوهېږي، تحصیل یې کړی ده، ګرځېدلي دي په بهرني هېوادونو کې، دوی مستري کړې ده، خو بیا هم دوی خپل د کورنۍ کوم نجون چې دي هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو زده کړې وکړئ. که زده کړې هم کوي، باید زموږ په خوښه، زموږ له فکر سره هماهنګه تاسو زده کړې وکړئ. او بل محیطي عوامل کېدای شي، مثلا په یوه ټولنه کې خلک چې ژوند کوي هلته له پخوا نه دوی ته دا ښودل شوي چې د دې ځای خلک داسې دي، که داسې وکړي دا ډېره بده ورته ښکاري، ځکه چې دوی دا بده ګڼلې ده، دوی ژوند همداسې کړی. مثلا کله چې زه په لومړي ځل ننګرهار ته راغلم، دلته مې زده کړې کولې، کابل کې هم چې کله اوسېدم هلته مې خپل حجاب مراته او دلته هم، خو یو مشکل دا و چې مثلا مخ مې نشو پټولی. نو دلته مونږ ته وویل شول چې که تاسو په صنف کې درس وایئ، تاسو مخ باید په صنف کې د درس وخت هم باید پټ اوسي. نو دا زما لپاره ډېره جالبه وه، خو د دې ځای هماغه ټول خلک همداسې، یعنې روزل شوي دي، همداسې دلته ژوند کړی، په همدې عقیده باندې وو چې له پخوا نه کله چې دلو په لومړي ځل په ننګرهار پوهنتون کې کومو نجونو زده کړه کړې وه، هغوی په پټ مخ راغلی وي. نو تر اوسه پورې دا یو رواج ده چې که حجاب مو مکمل هم وي، خو مخ مو باید پټ اوسي د درس پر مهال. عمري یا سنی تفاوت هم کېدای شي چې د انسانانو په منځ کې د فکري جګړه رامنځته کړي، ځکه یو څوک مشر ده، عمري له دېرشو نه څلوېښتو نه پنځوسو ته رسېږي، د هغه فکر یو ډول ده، خو دلته یو ځوان بل ډول فکر لري. نو دا مشر باید داسې ونه کړي چې د دې ځوان سره مخالفت وکړي چې ته ولې دا کار کوې. سمه ده، د هر کار تناسم هم وي، خو نظر یې له هغه چا سره چې عمر یې نسبتا ډېر ده فرق به لري. نو زما په نظر ښه لاره همدا ده چې د هر چا نظر ته احترام وشي، که د هغوی نظر منفي هم وي، هغوی ته وښودل شي، یعنې قناعت ورکړل شي چې دا کار چې ته کوې سمه دی، په نظر به دا کار ښه ښکاري، تا ته به دا کار سم وي، خو دا کار له دې اخه سم نه ده. نو عمري اصلي تفاوت هم کېدای شي د انسانانو ترمنځ فکري جګړه رامنځته کړي. همداراز داسې ډېر عوامل شته،
البته فکري اختلاف
دا وایو چې بله
مننه. البته دا خبرې ورستې کوونه چې په اخر کې وای چې په ټوله کې دا اخر کې مې په ډېر وخه کېږي. مننه غلی اميري، خوشاله اوسې. دقیق صاحب خبرې وشوې، تر ډېره د عواملو په اړه هم وغږېدلو او همدا ډول په پایلو هم خبرې وشوې، خو زه فکر کوم یو څه نور وضاحت هم پکار دی چې که یو تفکیک وشي د دغه دواړو حالتونو ترمنځ، په هغه ټولنه کې چې مخالف فکر زغمل کېږي خصوصا د ځوانانو په منځ کې، او په هغه ټولنه کې چې نه زغمل کېږي، څومره ډېر توپیر وي؟
هیواد صاحب، دغه خبره د مخالف فکر د اورېدلو یا زغملو دا د یو کورنۍ نه پیل دی، بیا تر ټولنې او د هیواد په کچه په ټولو برخو کې د بحث وړ ده او مهمه موضوع ده. نو هغه ټولنې چې هلته کې فکر زغمل کېږي یا اورېدل کېږي، هغه دا ده چې لومړی خو په هغه کې فکرونه غوړېږي، فکرونه راټوکېږي، او کله چې یو فکر راوټوکېږي، راوغوړېږي، پراخ شي، یعنی دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او دوهم هغه متفاوت فکرونه له یو بل سره د مناسب تعامل، د مناسب چلند له امله وده کوي، په ستونزو لاسبری کېږي. ټول موضوعات یا ډېر موضوعات له مختلفو لارو، له مختلفو لوریو کتل کېږي، او په نتیجه کې ستونزې حل کېږي، پرمختګ کېږي. خو متاسفانه په هغه ټولنه کې که هغه په هره کچه وي، که کورنۍ په هغه کچه خبره وکړو، همداسې ده که ټولنې او د هېواد په کچه وکړو همداسې ده. کله چې فکرونه محکوم وي، فکرونو باندې بندیز وي، د فکر د اظهار وسایل رامحدود کېږي یا بندیږي. هلته لومړی دا ده چې نو فکرونه نه راټوکېږي، یوازې عقدي اضافه کېږي. هغه کسان چې تا فکر محکوم کړی ده که په هره کچه وي، نور هغه د تفکر و د عقلانیت له دغه مداره متاسفانه په زور ایستل کېږي له دغه محوره یو بل محور ته ولسي عقده ده. نو هلته پرمختګ هم بیا نشته، هلته نوی فکر هم نه راټوکېږي، هلته مثبت تعامل هم نه کېږي، یوازې عقدي ډېرېږي هغه په هره کچه وي، د کورنۍ ټولنې د هېواد په کچه. کله چې بیا په لویه کچه موږ د هېواد په اړه بحث کوو، که د یوې لوی کټګوري د یو لوی اړخ فکر محکوم سي، وځپل سي، محدود سي، د ابراز وسایل یې، د څرګندولو وسایل یې ورباندې قطع سي، نو دا د یوې اجتماعي عقدې سبب کېږي. او یوه لویه کچه خلک، یو لوی قشر، دا نور له تفکر او له تعقله د عقدې خواته ځي، او دا هغه محکوم قشر په هیڅ صورت په دې کې ملامت نه ده. دا هغه سي ځان حاکم بودي، هغه د دې په دې ملامتېږي چې یو قشر یې له تفکره، له تعقله، یو رغونکي فکره د عقدې طرف ته بولی ده. نو عقدې وار په وار ډېرېږي، سي اضافه کېږي، او نور د انتقام روحیه پیاوړې کېږي په خلکو کې، او یوازې لکه یو خاشاک و لرګي یا یو بل د سونتو کې ستاسې اچولي وي او چې ټوله من پاچولي وي، یوازې یوې دانې ته یو اورلګیت ضرورت لري. نو کله چې یوه ادنا ډېر وړوکی فرصت هم ویني، عقده په دې وخت کې لکه هماغه چې پټرولو تصور ووهي، نور هغه وروستۍ دانه ورته وهله کېږي او اور بدیږي. نو په هېواد کې که ادنا فرصت هغه محکوم قشر، هغه ځپل سوی فکر پیدا کړي، نور هغوی هم بیا دغه نه کوي، هغوی هم بیا عادلانه چلند نه کوي او نه توقع ځینې شته، نو هغوی ممکن ورانی وکړي او هغه څه وکړي چې د دوی د ټولنې د هېواد د هیچا په ګټه نه وي. نو که موږ غواړو چې په د کورنۍ په کچه یوه کورنۍ په ثبات کې پاتې شي، په مینه او په محبت کې پاتې شي، په ټولنه کې که موږ غواړو چې یوه ټولنه همداسې په ثبات کې پاتې شي، په عزت په قدر کې پاتې شي، او که یو هېواد موږ غواړو یا یو نظام غواړو چې ثبات ولري او دوام ولري، باید محکومیت پکې نه وي، باید فکر پکې آزاد وي، باید د فکر د ابراز د څرګندولو وسایل پکې محدود نه سي، عام سي، پراخ سي، او فکر ته متفاوت یا مخالف فکر ته د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. بلعکس ډېر رغونکي بحثونه له مخالف فکر سره، له مختلفو لارو، دا د لیکنو له لارو، دا د تلویزیوني او راډیوي بحثونو له لارو، دا د غونډو له لارې، له هر مناسب فورم نه سي چې ډېر اغېز لرلای سي، باید زمینه برابره سي، او چې دا ټولنه په یو بل شي وتړلی سي، په جبر نه وي تړلی، په رضایت سره تړلی وي، په الفت او په محبت سره تړلی وي، نو د فکر محکومیت ډېرې بلې او ډېرې ناوړې پایلې لري. چې په هره کچه، که د کورنۍ وي، که د ټولنې وي، که د هېواد په کچه وي، باید له بدو عواقبو یې خبر وي او مخه یې تر ډېره تر خپل توانه ټول ونیسو.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې په پاتې شیبو کې به تر ډېره په دې وغږېږو چې ښه لاره او منطقي لاره څه ده، او څه ډول مخالف فکر سره تعامل وشي. یعنی حتی کېدای شي ځینې وخت یو څوک ډېره سخته خبره هم یو چاته وکړي، خو دا هم په دې اړه لري چې څنګه بیرته یو مثبت غبرګون له ځانه ښودلی شي. نوري صاحب، غواړو له تاسې واورو، ستاسو په نظر معقول او منطقي چلند دی او مخالفې خبرې په وړاندې څه دی؟
منطقي او معقول چلند د مخالف په وړاندې فکر په وړاندې دغه دی چې د ډیالوګ او مفاهیمي یا کانورسیشن له طریقه استفاده وشي. مهمه دا نه ده چې هغه تاسو مخالف فکر وړاندې کړي او ته راولګېږي، هغه ته بدردوای یا په ساده اصطلاح تیز چلند ورسره درته دا ده چې هغه سره تدس یو منطقي بحث شروع کی چې قصه دې فکر باندې زه لار شمه او دند ته قصه دې فکر باندې زه لار شمه دغه کار تر سره کړم دغه کار که تر سره کړم منفي پایلې تا ته جوت ورته ته جوت شي مقابل لوري ته او دغه بد عواقب لري نو دلته هغه دې چې فکر ورای کیږي چې هو د ازما پروانه منفي غیز لري ازما په دې میژن باندې منفي تاثیر غورځوي نو دایو بل مهمه خبره ده چې دې ته باید موږ ساس فکر وي هر څنګه چې لا جلا ټولنیز ځاکتونه لري نو دې ته پر اړتیا ده چې موږ خپل درلید پراخ کړو نو کله چې خپل درلید پراخ وي سم د منطق جبه پراخ وي ستاد منطق هم ښه چلیږي ستاد منطق په ټولو مؤثر وي او کوم په دې چې له فکر سره مقابل لوري څومره مخالف دی نو بیا ارکیدا د چې دغه روان او لبید مطالعه کړی کله چې دغه روان او لبید موږ مطالعه کړو بیا موږ په یوه چې هغه سره په کوم ډول چلند وکړو خو دا مناسبه دار نه ده چې هغه سره موږ چیز چلند وکړو یا ور سره فزیکی برخورد خو لري خبره ده خو په داخله د ټولنه کې موږ کتلې دي چې په داخله د رسمیتو کې دغه څه په تیر وخت کې تر سره شوی دي او چې بد ډیر بد واقعي نه مستقری دي او د بربادونه او جوړونه فکر دا هر څوک لري ډیر خلک لري خو د جوړونې او د بیرغیدو فکر ډیر کم خلک لري موږ باید له هغه خلکو وسو چې د خپل میژن په سم ډول ترسره کړو د بربادونې او جوړونې فکر لمنځه یوسو د بیرغیدو فکر رامنځته کړو د منطق له ژبې استفاده وکړو د خلاره ده
مننه نور صاحب خوشاله او سیاغلی اميري غړول تاسو هم وره چې معقول چلند بڅوي د مخالف فکر سره البته مخ کې په عواملو او په پایلو چې کله غېدو زینو مسایل ته اشاره وشوه خو مثال د خبرې یو څوک را پاتېږي یو سیاستوال چې تاسو خو هيږي یو بل څوک یا یو موضوع یو چې تاسو په اړه متفاوت نظر لري کنه نو تاسو کوم چلند کړای د خپل د غوړان دی او یا مثال په مجموع کې په دې اړه خبري لري او رې مهرباني وکړي
مننه هوا صاحب د همدې مثال په اړه بل مثال هم ورکړم په سر کې ودا وایم چې ډېرې ستونزې چې کله رامنځته کېږي په یو ځای کې هغه زیاتره عوامل همداوي چې د فکرونو مخالفت هلته موجود وي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه حتماً یو د بل فکر ته احترام نه وي شوی او منل شوی نه وي د مثال په ډول د ښځې او خاوند ترمنځ ډېری وخت چې کله ستونزې او مشکلات راولاړېږي یا د هغوی ترمنځ کوم جنجال پېښېږي شاید یو لوی لامل همدا وي چې موږ په دې باندې فکر وکړو د هغوی فکرونه له یو بل سره ډېر فرق لري د خاوند فکر او غوښتنې بیلې او د مېرمنې فکر او نظر او غوښتنې بیلې وي لامل همدا ده چې ممکن دوی د یو بل را فکرونه نه وي منلې یا هم د یو بل د فکرونو په تناسب ځان نه وي کړی د یو بل خبرې به نه وي منلې یو بل نه وي پوښتنه نه وي کړې یا به هغه کوم فکرونه چې مثلا خاوند لري مېرمن ته سم نه ښکاري کوم نظر چې هغه وړاندې کوي د ژوند په مختلفو مسایلو کې مېرمن ته سم نه ښکاري یا مېرمن چې کوم نظر خاوند ته ورکوي شاید خاوند ته هغه نظر سم نه ښکاري نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ویلی شو چې که فکرونه سره ښه تعامل وکړي د یو بل فکرونه واورېدل شي او په خوخه باندې په یو سمه لارې باندې یو بل ته قناعت ورکړل شي نو په ځینو مواردو کې مېرمن د خاوند ځینې نظریات را واخلي وي مني او په ځینو نورو مواردو کې بیا خاوند د مېرمنې نظریات مني او د کپیو خو شیوه باندې دا ومنل شي او د فکرونو سم تعامل سره وکي او په سمانه فضا کې د یو بل فکرونه او نظرونه واورېدل شي احترام وسو شي کنا سم هم وي په یو سم لار باندې هغه حل کړي او ومني چې اختیار زمان نظر سم نه ده د دې نظر نه باید څه ډډه وکړم او په دې شکل سره کیږي چې دا موضوع حل شي او بل مثلا په یو سم کې
وڅاڅي
هغه د خپل درس لپاره یو میتود لري نو کله چې په دې باندې کوشش کوي چې ځکه کوم اخذ نه لري له درس نه یا کوم چې نه زده کوي نو استاد خپل دا درس کوي او نو دینه پوښتنه کوي چې تاسو د زموږ درس میتود باندې سم نه پوهیږئ یا تاسو د زموږ درس میتود سم نه ښکاری تاسو ما خپل نظریات انتخابات وایي یا هغه تفصیلی پانی ورکوي ډیره وخت تاسو به هم لیدلی وي چې تاسو په دې خپل نظر ولیکئ نو هیڅ ملي ګوري کله چې خبره د جنگ و موږ وایلی و چې استاد د جدي چوي وو یا استاد د سرچ نه وته او شکایت به کړي او چې زم تاسو ته نور درس نه درکوم، خو استاد حتما پوهیږي چې د دوی نظریات مختلف دي، د دوی نظریاتو ته باید همسام وشي، باید احترام ورته وشي. له یو څه مې لارې نه دوی نه پوښتنه کوي، پاڼې ورکوي، او هر زده کوونکی خپل نظر پکې لیکي، خپل نوم نه لیکي پکې. کله چې استاد ورقې ګوري، د هر یو محصل یا زده کوونکي هغه نظر چې راخلي، نو دلته استاد درکوي چې زما فکر له دوی سره څومره فرق لري. په دې نظرونو کې چې بیا هر یو نظر ډېر عام وي، ډېر یعنی ښه میتود برتره کولی شي د زده کړې لپاره، د درس لپاره، بیا له هماغه نظرونه راخلي او په هماغه میتود باندې زده کوونکو ته درس ورکوي. نو د حل لارو لپاره یې دا ویلی شو چې که موږ غواړو چې دا کوم فکري مخالفت چې د انسانانو ترمنځ موجود ده، دا مثلا په فکري جګړې یا په فکري مخالفت باندې بدل نه شي، د انسانانو ترمنځ باید دا ډېر عام شي چې د یو بل فکرونه او نظرونه ومني او احترام ورته وکړي او له هغوی سره ښه تعامل وکړي. ځکه دا طبیعي ده چې د انسانانو فکرونه متفاوت وي، مختلف وي، او موږ نشو کولی چې په زوره باندې یو چا نظر بدل کړو یا یو چا ته ووایو چې دا کار صحیح ده او مثلا زما نظر صحیح ده. داسې باید ونه شي، دا باید ډېر عام شي او لیکوالان دلته ښه رول لوبولی شي، هغوی داسې کتابونه لیکلی شي، زموږ ارواپوهان دلته رول لوبولی شي، استادان په پوهنتونونو کې، په ښوونځیو کې کولی شي چې ښه ښه نظرونه ارائه کړي زده کوونکو او محصلینو ته، او دا ور وښيي چې دا تاسې باید ومنئ او په دې باندې قناعت وکړئ چې د انسانانو نظرونه چې دي هغه مختلف دي، خو بد نه شي کېدای، غلط نه شي کېدای. ممکن یو نظر چې تاسو خوښ نه شي، تاسو مستقیما دا قضاوت مه کوئ چې ستاسو نظر غلط ده، زما نظر سم ده. باید ومنل شي، باید تعامل ورسره وشي، له بدیلو لارو نه کار واخیستل شي، مشورې وشي، او تر ډېره زما په نظر یعنې که زه خپل شخصي نظر تاسو ته ووایم، تر ټولو ښه خبره دا ده چې که موږ له یو چا سره په یو ځای کې ژوند کوو که نه، یا له یو چا سره په ملګرتیا کې نوي مخامخ کېږو او نوی ژوند ورسره پیل کوو، یا په یو دفتر کې نوی کار ورسره کوو، یا په کور ته مو مثلا یو ورور ته واده کوو، ورندار مو کور ته نوی راځي، موږ له هغې سره باید کښېنو، ورته ووایو چې مثلا څه شی دې خوښېږي، څه شی دې نه خوښېږي، تا نظر څنګه ده، چې څنګه باید یو کورنۍ کې څنګه ژوند وشي. کله چې یو استاد صنف ته نوی راځي، هغه باید له زده کوونکو نه داسې یو آیډیا راواخلي چې مثلا یو خصن کوم څه کېدای شي، چې په صنف کې څه ډول یو چلند وشي، استاد څه چلند وکړي، زده کوونکي څه چلند وکړي. نو دا یو اشاره دې ته کېږي چې دلته نظریات راخیستل کېږي. کله چې نظریات راواخیستل شي، بیا خپله هغه شخص وایي چې مثلا دا نظر سم ده، دا نظر سم نه ده، یا قضاوت یې هم ونه شي، خو په ټوله کې دا ویلی شي چې د انسانانو نظریات څومره مختلف دي. نو زما په نظر همدا ښه خبره ده چې زموږ لیکوالان، ارواپوهان، استادان دا کوښښ وکړي او دا خبرې ډېرې عامې کړي، دوی ته په سړه سینه باندې ووایي چې تاسو باید دا ومنئ، او د دې منل سخت نه دي، ځکه انسانان مختلف دي. که خدای پاک انسانان په یو فکر پیدا کړي وای، که د دوی هغه فکرونه ډېر ټیټ وای، ممکن ټوله نړۍ به په همدې ټیټ فکر چلېده، دومره پرمختګونه به نه رامنځته کېدل، ټیکنالوژي به دومره پرمختګ نه کوه.
کور ودان مننه.
فکرونه مختلف دي، په دې کې هم یو حکمت شته، نو دا باید ومنل شي او باید ښه تعامل ورسره وشي او باید ډېر عام شي، په دې موضوع باندې باید کار وشي.
مننه، خوشاله اوسه ستاسو تر خبرو. یو بل خبر را یاده شوه، وایي خلک هغه سې ومني چې دي، نه هغه سې چې تاسې یې غواړئ. نو په دغه صورت کې بیا دا موضوع یو څه اسانېږي. دقیق صاحب، غواړو له تاسې واورو، البته ضرور ده چې هر وخت یو څوک یو مخالفه خبره کوي، مثال په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ راځي، یا په مجلس کې یو بحث کېږي، یا په یوه غونډه کې داسې خبره کېږي چې هغه زموږ د فکر مخالف وي، اکثره کسان بیخي زر عکس العمل ښیي، او کېدای شي هغه دې ته هم ډېر پام ونه کړي چې په کومه ژبه په کوم ډول دا خبره کوم، یا هغه اصولو ته، یا هغه د مقابل لوري احترام یې کړی که نه، ژر خبره کوي. ستاسو په نظر په دغسې موقع کې ښه ده سړی چوپ پاتې شي په ځینو مواردو کې، که ضرور ده چې خبره وشي، یعنې خپله خبره، خپل هغه اختلاف چې وي هغه راڅرګند کړل شي؟
هیواد صاحب، د خبرې کول یا د خپل ذات کې اختلاف دا ډېر بحث په وکړو، او ډېره طبیعي خبره هم ده. نو دا د خبره ده او طبیعي خبره ده، طبعا موجود وي، خو د اختلاف څرګندول وړ ډول دا ډېره مهمه ده، موږ څه ډول هغه خپل نظر شریک کو، که مخالف هم وي که متفاوت هم وي، دا ډیر زیات مهم بحث ده تر دا متفاوت والی یا دغه متفاوت نظر څرګندول ډیره مهمه ده. یو خو ډیر لازم نه ده چې په هر شي کې ډیر زر غبرګون وښیو، دغه باندې ممکن ډاکټر صاحبان ډیر ښه پوسی چې د انسان په یو وخت کې د دماغ یوه برخه چې هغه پریکړې کوي، هغه په فکر باندې پریکړې کوي، او یوه برخه چې احساسات دي، د موږ عاجلې پریکړې ټولې که هغه خبرې وي، که هغه له چا سره کوم برخورد وي، که هر څه وي، خو چې عاجل وي او سملاسي وي، هغه د موږ د احساساتو برخه وي، د موږ د فکر برخه نه وي. نو لازمه دا ده چې موږ لومړی تلوار په هېڅ شي کې نه ده پکار، که موږ یوه د ځان په تاوان یا د خپل فکر سره مخالفه څه خبره اورو، یا د هغه چا چې موږ ورته درناوی لرو د هغه په اړه کومه داسې خبره وینو یا اورو چې هغه دغه موږ ورسره موافق نه یو، نو لازمه نه ده چې په هماغه شیبه موږ غبرګون وښیو یا ځواب یې ووایو. که موږ یو فرصت ولرو ډېره ښه ده، چې یو زماني فاصله وي، یو ساعت دوه ساعته، له دې وروسته خپل نظر څرګند کړو، نو به د موږ غبرګون یو څه به عادلانه هم وي او یو څه به په سمو الفاظ هم وي. نو دما دغه دا ده چې لومړی خو باید سمداسي نه وي غبرګون، او دوهم دا چې هغه د غبرګون لاره د مخالفت لاره دا باید د انساني ارزښتونه، انساني کرامت، هغه ټولنیز اقدار په ټولنه کې حاکم ارزښتونه د دغو سره په تناقض کې او په ټکر کې ډېر نه وي. بل دا ځینې کسان موږ وینو هسې د مخالفت لپاره مخالفت کوي، که مخالفت طبعا که ته یو څه وینې او هغه تا ته لازم ښکاري سي، باید په مقابل کې خپل متفاوت نظر څرګند کړی، دا ډېره ښه ده او ښه پایله لري، ډېر بحث مو ورباندې وکړو. خو ځینې کسان په هر څه کې مخالفت کوي او یوازې دا مخالفت ورته د مخالفت لپاره نه دي، یوې ښې نتیجې ته د رسېدو لپاره نه ورته مطرح وي، یا د ځان د ښکېلولو لپاره. نو دا بیا ډېر مؤثر کار نه ده، ډېر مناسب کار نه ده، او په شخصي لحاظ او په شخصیتي لحاظ هم د چا لپاره کنه ده. نو لازمه ده چې موږ ډېر جدي، ډېر زر غبرګون ونه ښیو ونه کړو، او دوهم دا چې بیا په هغه غبرګون کې که یې موږ په یو زماني مخته وروسته کوو، لاغه کې هم د کلام عفت او هغه ټولنیز اقدار و دغو شیانو سره ډېر دغه وکړو، د خلکو توهین ونه کړو، سپکاوی ونه کړو، د چا د ارزښتونو، د چا د قوم، د چا د ژبې، د دغو له بد کتلو یا له وړاندې له بدې ژبې کارولو چې ډډه وکړو.
مننه. دقیق سبه موضوع د تاسو پای کې ورته اشاره وکړه چې باید په خډول سره خبره کوي یا موشي، دا ډیره مهمه موضوع ده. البته چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه، طبي خبره ده چې اختلاف بوي، موږ بار بار د هدوونه کړی ده چې دا خو شته دي کنه، لکه انسانان څنګه چې ظاهري فرق لري، دغه سي فکرونه هم کې د شي فرق ولري، خو دغه خپل خبره په خډول رسول کنه. مثال د خبره موږ یو وخت کې یو ځای کې مثال راپورونه لیکل، یو کس ویلی چې دغه خبره غلطه ده، بیا یو بل کس ویل چې تاسو ویلی چې دا خبره ناسمه ده. غلطه او ناسمه تقریبا سره مترادف کلمې دي، خو د غیبی بار یو څه نسبت کم ده. یعنی که یو څوک اوري چې یو چای خبره ناسمه بلل کېدی شي، تومره غصه نشي لکه وویل شي چې خبره غلطه بلل شوی، نو د دغو کلمو سره څومره احتیاط پکار ده په دغه موقع چې یعنی هغه خبره په دلیل او په منطق شوی وي، نه ده چې احساسات وي یا د خدای مکه د یو چا توهین وي. ځکه ډېر وخت هغه د اختلاف رد چې دی هغه په توهین سره کېږي، نه په ښه ډول په دلیل سره.
له کلمو سره ډېر زیات احتیاط پکار ده. کلمې داسې دي لکه د لیندي چې غشی ووځي، نور بیا د تا په اختیار نه ده، که تا له قلمه ووځي، که تا له خولې ووځي، نو بیا دا به وروسته معلومېږي چې هغه څومره هلته تخریب کوي. کلمو سره ډېر زیات د هغوی له معنا سره، له مفهوم سره، یا موږ په ټولنه کې کاروو هغه برداشت لوي کلمې وي، هغه انګیرنه چې لوی وی کلمې وی دې ته باید ډیر زیات پام وکړو او هغه مخالفت خو تبن سکیږي مګر مخالفت ډول باید ډیر انساني وی ډیر هغه کوم کوي او مختل دین شهر دې موږ منحرفوي موږ باید نتیجې ته وګورو په دغه شیانو کې په ټولنیزو بحثونو کې مخالفتونو کې ډیر وخت موږ لدينا خبر شو چې زه غواړم هدف مې څه ده چې زه له دغه چلند څخه اخیستې مې د کوم هدف ته ورسېږم یو رغاون کې بحث ته له یو چا سره ښه پایلې ته نو په دې کې ځینې خودخواهي هم ګډې سي ځینې د ځان نه طرح کول هم ګډ سي او انسان حریف کې لاغه څه چې دی غواړي ورسېږي نو موږ باید په خپل هدف تمرکز وکړو او د هدف له لارې ته د رسېدو لپاره تر ټولو ښه لار هغه که مخالفت وي که موافقت وي یادو په ښو الفاظو په مناسبو الفاظو او په ښه ژبه څرګندول دي او له دې چا له سپکاوي دي او قوم دي ځینو خلکو د ارزښتونو او له نورو شیانو له سپکاوي څخه ډډه ده خو دا تر هغه وخت خرابېږي موږ هغه وخت منحرفېږو چې موږ خپل هدف هېر کړو په دې وخت کې موږ ته ممکن د خپل ځان نه طرح کول مهم سي په دې وخت کې ممکن موږ ته خپل دا مهم سي چې ما په وړاندې ولې دا خبره وسوکنو ډېر دا څوک نه یم سي ما په وړاندې باید دا څه وویل سي نو په موږ کې هغه شخصي حرص شخصیتي خلاوي او دغه شیان را محترمه کیسی امود لا خپل اصلي هدف سي لاروي دا منحرف کی په دې وخت کې سي هدف هم منحرف ته د موږ وسیله خرابېږي نو په دې وخت کې موږ په ډیره ناوړه جبر خپل خپل هغه غختلو دفاع کوو یا هغه موږ په وړاندې څه څه وي دي هغه دې ردول لپاره موږ په ډیر هیڅ په ډیره تلوار او په ډیره ناوړه جبر چلن کوو زه وایم که هدف ساموی نیکوی او دیاغل پارا مو فکر رو کسی پا کما وسیله باید درور رسیگو تا بند مو که کلمی انتخابو دی سرگندوالو که طریقه انتخابو او کوخه کوسی مقابل لور
مننه دقیق صاحب خوشاله سکور مودان درناوریدون کو د خبرونه ورسته شی بی دی د خبرونه لملمنو صدیق دقیق حضرت عثمان نوری او لمی امیر څخه ډیره مننه لتاسه هم مننه چې خبرونه مو تر دې د ما سره ووریده په فکری اختلافونو وغږیدو د چ څنګه تعامل وشي ور سره البته د ملبنو خبره دا و چې اختلافونه شته دي په کار دا چې لدغه اختلافونو سره په ډیر ښه ډول او په ډیر ښه شکل تعامل وشي یعنی په ډیر مواردو کې کېدای شي تاسو د یو چا خبره واورئ وی نه منئ خو هدا اقل تاسو دغه توقع کیږي چې احترام ورته وکړئ او د یو کس ته نظر په سترګو ورته وګورئ لتاسو مننه تر بل خبرونه ښه وخت ترته غواړم
جهان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنوشا میں فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہستا غند دل برا فرازا اشوا سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوا سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل.